द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिबो रेडियो दे تانو اوریدونکو کتونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمګه یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خنیغه اوري او په ټی وی سکرینز باندې ګوري هم د پروګرام وړاندې کوونکی وګم جالوان
او زه مجاهد جواد
او لاول هم ساسو پام هغه ریپورتونو خلاصې ترا ګرځو چې په دې خبرونه کې ساسو لپاره لرو
د بشری حقوقو د څار ادارې یا ایچ آر ډبلیو په خپل نوي کلنی راپور کې ویلي دي چې پاکستان د لګکیو یا اقلیتونو په خوندي ساتلو کې ناکامه شوی دی. په راپور کې دا هم راغلی دي چې پاکستانی چارواکو تیر کال د بشری حقوقو غوښتونکو هم ځورولي دي.
نن د پاکستان سنت په دغه هیواد کې د بشری او ملکی حقوقو لپاره په بدرک کړی شو فایلینو اندېښنې ښودلي. د ملکی حقونو یو غوښتونکی جبران ناصر وایي د بې درکه کولو تګلاره ناسمه ده.
او په کابل، کندهار او هلمند کې د وروستیو خونړیو ترهګریزو بریدونو راوروسته نن په کابل کې په زرګونو خلکو د پاکستان سفارت مخ ته د دغه هیواد پر ضد مظاهرې وکړې. لاریون کوونکي د دغو بریدونو تر شا د پاکستان لاس ګڼي.
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې زموږ په دې یو ساته خبری خپرونه کې ستاسو لپاره لرو. موږ سره ملګری اوسې لاول هم ورزو پر رومانی رپورټر.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږیاس. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو واوریدل، د بشری حقونو د څار ادارې یا ایچ آر ډبلیو په خپل نوي کلنی راپور کې ویلي دي چې پاکستان د لګکیو یا اقلیتونو په خوندي ساتلو کې ناکامه شوی دی. د همدې راپور د نورو جزئیاتو لپاره دا مهال موږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار محمد اکرام ده. محمد اکرام صاحب، د دغه راپور نور جزئیات په ځانګړې توګه د پاکستان په اړه څه دي؟
ډیر مننه مجاهد جواد صاحب. په دغه رپورټ کې ډیر څه ویل شوي دي. دا د نړۍ د یو شمېر ملکونو د نوي پورې ملکونو د بشري حقونو د سرغړونو په حق لباندې دا پوره رپورټ دی. اول به موږ راشو د پاکستان اړخته، چې په هغه باندې بیلابیل چې کومې نیوکې شوي دي هغه ښکار کړې دي او د هغې سر ختمدارې، چې د پاکستان حکومت د قانون واکمنۍ پر ځای کولو کې ناکامه شوی دی، اقلیتي ډلو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی، او دا د کال 2018 چې کومې پیښې دي د هغې په بنیاد باندې وایي. دا د 6 او 8 پانو دا رپورټ دی. او په دې کې کینت رات چې ایگزیکیوټیو ډایریکټر دی د هیومن رائټس واچ، هغه په تفصیل سره ویلي دي چې څنګه په ټوله نړۍ کې مطلق الانان یا عامرانا چې کم حکمرانان دي هغوی څنګه قانون واکمنۍ په ځای باندې خپل واکمنۍ پر ځای کوي، خپل واک اختیار په خلکو باندې پر ځای کوي. او د پاکستان هغې ته چې راشونو هغې کې وایي چې پاکستان کې اقلیتي ډلو ته تحفظ ورکولو کې حکومت ناکامه شوی دی. د دې تر څنګ یې دام ویلي دي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې چې کم افغانان ژوند کوي هغوی ته هم تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. هغوی تنګولی کیږي، هغوی ته دړکې ملاویږي او نور زور زیاتی ورسره کیږي. او د دې تر څنګ وایي چې ځایي حکومتونه د جبر او د زور طریقې استعمالوي په زرګونو افغانانو باندې. هغه افغانان چې په پاکستان کې په قانوني توګه باندې ژوند کوي د هغې شمېرې مرکړې ده چې د 10,000 پورې چې کم رجسټر شوي کډوال دي هغوی هم د زور زیاتی سره مخ کیږي. او دغه شان هغوی چې کم حقونه دي هغه ورته صحیح نه ورکولی کیږي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د ښځو د حقونو او د جنکو د حقونو په حق له هم ویل شوي دي چې په پاکستان کې په زور د جنکو د ښځو جنکو سره زور زیاتې د هغې وژنې، او د دې تر څنګ د عزت په نوم باندې د هغې وژنې روانې دي. د دې تر څنګ په ښځو باندې د تیزابو حملې هم کیږي چې په مخونو ورته تیزاب واړولی کی واچولی شي، او د دې تر څنګ په کورونو کې هم په هغې باندې زور زیاتې کیږي. او د دې نه علاوه د دوی اکثر د جنکو ودونه په زور داسې کیږي چې د هغوی سلا پکې شامل نه وي، د هغوی د مشورې بغیر هغوی په زور ودونه هم کیږي. د اکتوبر په میاشت کې دا یو مثال ورکوي چې د پاکستان پارلمان یو بل منظور کو چې په هغه بل کې د هغه آئینی دفې امین کولو یا د هغې کې ترمیم کولو کوشش شوی دی چې یو خاندان چې چا مرګ کړی وي د هغه خاندان ته چې کم خاندان کې مرګ شوی وي هغه ته دا اجازت ورکوي چې د بل خاندان چا چې مرګ کړی وي هغه معاف کی. او دا اکثر په هغه وختونو کې کیږي چې کله یو خاندان ډیر طاقتور وي نو بل خاندان لا چې کم نه مرګ کړی وي پیسې ولا ورکي یا د زور د لارې هغه معاف کی. نو دغه د پاکستان په حواله سره دغه ټولې خبرې وي او د نړۍ په حواله سره مخه سخت تصویر نه دی ورکړي. دا رپورټ که څوک لوستلی شي نو د هیومن رایټس واچ په پاڼه باندې پروت دی، ډیر غټ رپورټ دی، خو د نړۍ په حق لباندې دا ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د جذباتو د لاندې چې کم ولسی تحریکونه راپارېدلي دي او د هغې په نتیجه کې کم مشران هغه واک اختیار ته راغلي دي. د ډانلډ ټرمپ مثال یې ورکړی ځکه چې د هغه نوم یې په کې اخیستی دی او په یورپ کې مې یو شمېر ملکونه یاد کړي چې مشران په کې راځي. نو دا د بشري حقونو لپاره یوه غټه خطره جوړه شوې ده. دغه خلک دی وایي چې هغوی د نسل پرستۍ قام پرستۍ د دې په بنیادونو باندې هلته کې واک اختیار نور هم ځان سره په لاسو کې ساتل غواړي. د دې تر څنګ د ترکی نوم اخیستلی شوی دی، د روس نوم، فلپین، چین، د هغه هیوادونه دي چېرته چې دی وایي چې د بشري حقونو خلاف ورزي کیږي. او په خپل په دې رپورټ کې دا هم ویلي دي چې ډانلډ ټرمپ په صدارتي کمپین کې د عدم برداشت د سیاست خور کړی او هغه په داسې طریقې سره مخې ته راغلی دی چې اوس خلکو سره دا ویره په زلونو کې ده چې هغه به په راتلونکو ورځو کې څه کوي، د بشري حقونو به بیا په راتلونکو ورځو کې څه کیږي. د شام ذکر هم پکې شوی دی ځکه چې په شام کې ډیره یوه غټه انساني بحران رامنځته دی. د شام صدر بشر الاسد چې د روس مرسته ورسره ده، د روس، ایران او د حزب الله هلته کې په جنگي جرمونو کې ککړ دي، د هغه هیواد نه په لکونو خلک بې کوره شوي دي، 15 میلیونه خلک دا د شام نه په کډه کولو باندې مجبور شوي دي، په ګاونډي هیوادونو کې هغوی ژوند کوي. خو بیا په دې کې دا هم وایي چې یورپي مشران هغه د دغه مهاجرینو ذمواری او بوج شریکولو کې ناکامه شوي دي چې هغوی دغه بوج په سر باندې واخلي، خو یو خواته خو چغې وهي چې هلته زور زیاتېږي په شام کې، خو بل خواته د دغه کډوالو ذمواری او بوج په سر اخیستو لپاره تیار نه دي. په امریکا هم په دې ځای کې نیوکې شوي دي چې د امریکې مشران په دې سره شوي وو چې دوی به د مهاجرینو یو خاص برخه په خپل هیواد کې آبادوي او صرف 12,000 شامي کډوالو ته اجازه تیر کال ورکړی دی. او دا په داسې حال باندې چې ډانلډ ټرمپ دا دړکه ورکړې ده چې هغه به دغه پروګرام ختموي. د دې تر څنګ د افریقې په یو شمېر ملکونو کې هم د بشري حقونو چې کومې سرغړونې کیږي د هغې ذکر هم په دې کې شوی دی.
ډېره زیاته مننه محمد اکرام صاحب،
کور ودان ستاسو.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه تاسو زموږ یو ساته خبری خبرونه ته وګورئ، په ریډیو باندې اوري او په ټی وی سکرینز باندې ګورئ. هم موږ سره ملګری اوسئ. اوس هم د افغانستان د بشری حقوقو د ادارې مشر لال ګل لال د بشری حقوقو د سر نړیوال تنظیم لخوا د بشری حقوقو د وضعیت په تړاو د خبر شوی کلنی رپورټ په حق لا چې گنی په دې هیواد کې د بشري حقوقو چې کوم لاسته راوړنې دي هغه د ګواښ سره مخ دي. د دې په رد عمل کې ویلي چې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره قوانين جوړ شوي دي، خو روانې جګړې د هر څه لستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصیل لري حق مل روان په دې تفصیلي رپورت کې.
د بشری حقوقو د چار نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشری حقوقو پر وضعیت اندیښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې د بشری حقوقو لاسترونې لاسترننګونو سره مخامخ دي. پر بشری حقوقو د چار نړیوال سازمان په کلنی ریپورت کې ویلې افغان حکومت په تیر کال کې د بشری حقوقو د ساتنې پاړه لاسترونې نه درلودې او په 2018 میلادي کال کې د جګړې له امله له 2000 زیاتو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. خو د افغانستان د بشری حقوقو سازمان مشر لال ګلال پر افغان ولس ته پل شوی جګړه د بشری حقوقو د وضعیت د خرابېدو اصلي لامل ګڼي. لال ګلال هم په افغانستان کې د بشری حقوقو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه، خو وی ویل چې په هیواد کې د بشری حقوقو د خوندي ساتلو او هغوی ته د احترام لپاره ګڼ شمېر قوانین جوړ شوي، خو پلي کېدل یې په داسې یو هیواد کې چې جګړه روانه وي ستونزمن وي. لال ګلال د بشری حقوقو د وضعیت د خوندیتوب او د ملکی وګړو ژوند ته د خوندیتوب په اړه د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو څخه په ټینګه غوښتنه وکړه چې د ولسي وګړو ژوند ته درناوی ولري او د تلفاتو د مخنیوي لپاره یې باید جدي او کوټلي اقدامات په پام کې ونیسي. د بشری حقوقو د چار نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورت کې چې د 2018 میلادي کال د افغانستان د بشری وضعیت په اړه خبر کړی، 60% د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې مسولیت وسلوالو طالبان او 30% افغان حکومت او د هغوی ملاتړي ځواکونه بللې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې له ملکي خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او پر وینا یې له همدې امله د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې ټول مسولیت د مخالفو وسلوالو په غاړه دی. دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش وویل افغانستان ته له بهر څخه راغلي تر هرګرې ډلې د هیواد د خلکو ژوند ته درناوی نه لري او د جګړې پر مهال د ملکي خلکو د استوګنې سیمو او د عامه ګټو له ځایونو څخه په ګټې اخیستنې پر افغان ځواکونو حملې کوي او پر وینا یې امنیتي سرتېري اړ دي چې له خپلو خلکو او ولس څخه دفاع وکړي. د بشری حقوقو د چار نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د بشری حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو په ګډون د جګړې ټولې خواوې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د عاجلو اقداماتو د ترسره کېدو ژمنې کوي، خو له دې سره بیا هم د هر کال په تېرېدو سره د ملکي خلکو په تلفاتو کې زیاتوالی راځي او هیڅ یوه ډله هم د بشری حقوقو رعایت ته ژمن نه پاتې کیږي. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
ترنو اردوونکو، په پاکستان کې سناتورانو یو ځل بیا د ټولنیزو شبکو د یو شمیر کارکوونکو
د بيدرکه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په حکومت یې له همدې عمله نیوکې کړې. سناتور فرحت الله بابور د سنایوي غونډې ته وویل چې د فاټا او بلوچستان راوروسته اوس په پلازمینه اسلام آباد کې هم خلک بيدرکه کېږي. د سنا مشر رضا رباني د پاکستان د کورنۍ او چارو له وزارت څخه غوښتل چې د بيدرکه شویو خلکو په اړه دوی ته بشپړ راپور چمتو کړي. رابعه پیر له نور حال سره.
د سینیټ چیرمن رضا ربانی د سوشل میډیا پنځه بیدرکه کسانو په معامله سینیټر فرحت الله بابر ته د نورو پارلماني مشرانو سره د خبرو هدایت کړی او ویلي چې پارلمان د عام وګړو پر بیدرکۍ سترګې نسی پټولی. دوی د ګولیا دوشنبه په ورځ د پنځه بیدرکه بلاګرز په اړه رپورټ غوښتی او د کورونو چارو وزارت څخه یې په دې اړه سینیټ ته د بریفینګ ورکولو غوښتنه هم کړې. څرګنده دی چې د روانې میاشتې د څلورمې نیټې څخه تر اوسه د اسلام آباد او د پنجاب د لاهور او د شیخو پورا شهرونو څخه شخصي ویب پاڼه چلوونکی پروفیسر سلمان حیدر په شمول د سوشل میډیا کارکوونکي پنځه بلاګرز به درک کړی سوي دي. د دغه بلاګرز به درکې په اړه امریکا هم اندېښنې څرګندې کړي او د امریکا د بهرنیو چارو ویاند مارک ټونر ویلي چې پر حالاتو نظر لري او د سلمان حیدر په شمول د نورو خلکو ته به درکې په اړه دی پلټنې وکړي سیم او دا چې امریکا په پاکستان کې د ازادۍ د اظهار لاټړ کوي. د کورونو چارو وزیر چودري نثار کڅه هم په سېنات کې خپل یو بیان کې ویلي چې د مدني ټولنې دغه کارکونکو د بيدرکول ته حکومت پالیسی نه ده او دا چې دوی بخپل دغه معاملې څارنه وکي او ټولي ایجنسی به هم د دې جاج اخلي خو حکومت تر اوسه دغه بيدرک تنان مندلو کې ناکامه پاتې سوي دي. ویل کیږي چې دغه بلاګرز خپل پلیکونه کې پر استخباراتي ادارو او پر حکومت سخت ټکونه کول. مدني ټولنه د دې پر بيدرکۍ سخت احتجاج کوي او د حکومت څخه د دې په فوري توګه د مندلو غوښتنه کوي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو جبران
اگر کسی نے اس پاکستان کا قانون توڑا ہے، اگر کسی نے اس پاکستان کے کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہا تھا، اور اگر اس کو حکومت یا کوئی ادارہ سبق سکھانا چاہتا ہے، میں فل کرنے کو تیار ہوں اگر کورٹ کے اندر فیئر ٹرائل کے ذریعے
کچہری دوی دا پاکستان دا قانون خلاف ورزی کرے ہو حکومت سخت سبق اور تکور کول غواڑی نو پدا عدالت کی دی پزید مقدمہ و چلول سی خودی ہم دا پاکستان وگڑی دی او دا شان بے درکا کول دا بشری حقوقو خلاف ورزی دم دغه بے درکی پداسی حال کی مخی تراغلی دی چې په پاکستان کې د وړاندې څخه د مدني ټولنې کارکونکو او جرنالستان وایي چې د تندرو او د استخباراتي ادارو له وجې د خطرو سره مخ دي او د جرنالستان لپاره کارکونکو ریپورټرز وداوت بارډرز خپل د کال 2015 په کلن ریپورت کې پاکستان د جرنالستان لپاره یو خطرناک هیواد ګرځولې و. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. قدر مناوریدونکو، کتونکو، اوس هم د عیسویانو د حقونو لپاره کار کوونکي یوې غیر دولتي نړیوالې ادارې اوپن ډور په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي پاکستان په نړۍ کې په دریم نمبر هغه هیواد دی چېرته چې عیسایان زیات ځورول کیږي. او پاکستان کې عیسایي لږکیو مشران وایي چې پنجاب صوبه کې د دوی ژوند چې دی هغه د سختو مشکلاتو سره مخ دی. وایي چې د عیسویانو پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون په ناجایزه طریقه کاریږي او د عیسایي ښځو سره په زور د ودونو کولو لړۍ هم دوام لري. نور تفصیل لري پیر ولایت شاه په دې تفصیلي رپورټ کې.
د عیسایانو د حالت زار جاج اغستو په اړه نړیوالې ادارې اوپن ډور په دغه رپورټ کې پاکستان د هغه هیوادونو په فهرست کې څلورم نمبر ته راغلی دی چېرته چې عیسایان د ناروا سلوک سره مخ دي. او دا وخت په نړۍ کې صرف سومالیا، افغانستان او شمالي کوریا داسې هیوادونه دي چېرته چې د عیسایانو ژوند د پاکستان نه هم خراب دی. اوپن ډور نومې دغه تنظیم د نړۍ په 60 ملکونو کې هر کال د دوی د حالت زار جاج اخلي. او په دغه رپورت کې پاکستان کې په کال 2014 کې عیسائی اقلیت تر اپیخ مشکلات او د دوی د زورولو د واقعیاتو ذکر شوی دی. او په دې رپورت کې تیر کال په پاکستان کې د عیسائی اقلیت په چرچونو باندې شوي بریدونو او دغه اقلیت پر خلاف د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارولو د واقعاتو او د عیسائی زنانو سره جبري ودونو د واقعاتو حوالی ورکړی شوی دی. ډیو ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د کم شمېر عیسایانو یو مشر جوزف فرانسیس نه یوازې دغه رپورت په ځای بلی، خو وایي چې پاکستان کې د عیسایانو د دې نه هم ډېره بده روز ده.
یہ رپورٹ درست ہے اور اس میں جو ہے کرسچن کی پروسیکیوشن جو ہے اس وقت 200% ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو فورس کنورژن ہے یہ بڑی پیک پہ ہے پنجاب میں کرسچن کے ساتھ.
دے وای چې کال 2015 په نسبت تیر کال د عیسایانو د زورولو په واقعیاتو کې 200% اضافه شوې ده، او دا وخت پنجاب ایالت کې د دوی د زنانو سره د جبري ودونو په واقعیاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان کریسچین پوسټ نومې ورځپاڼې تر مخه په دغه رپورټ کې د مسلمانانو یو تنظیم موومنټ آف سالیډریټی اینڈ پیس د شمیرو حوالې هم ورکړی شوی دی چې تر مخه هر کال پاکستان کې د اکثریتي مسلمانانو د لاسه د زرو نه زیات اقلیتي زنانو سره جبري ودونو او دوی باندې په زوره د اسلام قبلولو واقعات رامنځته کیږي، او دغه رپورټ زیاتوي چې د مذهب د سپکاوي قانون د لاندې د رچ کیدونکو مقدماتو کې 15% قضیې د عیسائی اقلیت خلاف وي. جوزف فرانسیس چې د مذهب په سپکاوي باندې تورن عیسائی ملزمانو د قانوني مرستو لپاره یو شخصي تنظیم هم چلوي، دی وایي چې د دغه قانون تر ټولو زیات غلط استعمال د عیسایانو خلاف کیږي. او جوزف فرانسیس دا تور هم لګوي چې پنجاب ایالت حکومت نه یوازې دوی ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی، خو الټر دوی په زورولو کې هم برابر کردار لري.
سب سے زیادہ ہو رہی ہے بلاسمی کیسز ہیں. 2015 میں جو بم بلاسٹ ہوا ہے جوہان آباد میں، بے گناہ کرسچن جو ہے اس وقت جیلوں میں ہیں اور ان پہ ناجائز کیس جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے بنایا، اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کی نگرانی کر رہی ہے، اس کو سپورٹ کر رہی ہے.
دے وائی چی دے عیسائیانو خلاف تر ٹولو زیاد دا مذہب دا سپکاوی قانون پا غلط توگا کاراولی کی گی، او پا کال 2015 کے لاہور یوہان آباد کے چکم بم چودنے شوی وی دا آغی پا تور پنجاب حکومت الٹا دا عیسائی اقلیت تنان گرفتار رکڑی دی، او تر اسا پورے بی گناہ بے خطا پا جیل کے ساتھی. سرګند دی وی چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون ته بیا کتنې د مطالبې په سر د پنجاب ایالت په خوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو په خوانی وزیر شهباز بټي هم وجلی شوی دي، او د ملک سترې محکمې هم د دغه قانون د غلط کارولو د پخلی تر څنګ حکومت ته د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کولو هدایت کړې دي. پاکستان کې میشته عیسائی اقلیت د هیواد د کل آبادی 1.6% جوړیږي، او د تازه شمیرو تر مخه دغه اقلیت د رجسټرډ ووټرانو شمیره د 1 کروڑ نه هم زیاته ده چې زیاتره برخه پنجاب ایالت کې اوسیږي. نه یوازې عیسایان، خو په هیواد کې میشته تر ټولو لوی اقلیت هندوان هم د جبري ودونو او د سختدریزه مسلمان عناصرو لخوا د زورولو د واقعاتو سره مخ دي، او دغه شان احمدی اقلیت تور لګوي چې پاکستان پر ریاستی کچ داسې پالیسۍ لري چې مقصد دوی د ملک د نورو وګړو په شانتې د برابرۍ په بنیاد د خپل ژوند تیرولو د حق نه محرومه ساتل وي. خو د پاکستان د حکومت دریز دی چې په ملک کې میشته ټول اقلیتي ډلو ته یو شان حقونه ترلاسه دي، او حکومت یا ریاست د مذهب یا د جنس په بنیاد په چا کې تفریق نه کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږ یاست. په چمن کې د عوامي نېشنل ګوند لاریون کوونکي وایي حکومت د امن په راوستلو کې ناکام شوی دی. دوی زیاتوي د چمن پولې سره نږدې کاروباریان ستونزې لري، او حکومت د قومي اسنادو په ورکولو کې پاتې راغلي. نعمت الله سرحدي پرې بشپړ راپور استولی.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا دغه احتجاجي لاروین دلته په چمن کې راوستل شو. سی مشری ایالتی مشر اصغر خان اسکزی کوله او در شار د سلکانو څخه د تیرېدو په مهال د حکومت په ضد شعارونه ورکول. سی حکومت په سیمه کې امن او ثبات راوستو او د چمن پر سر دی پلو خلکو ته کاروبار او کومي دستاویزات ورکولو کې ناکامه پاتې شوی دی. دغه احتجاجي لاروین د شار په مرکزی بازار کې د یو احتجاجي غونډې رنگ واخیستې چې ورته د ګوند مشرانو خپلې ویناوې وکړې، او دوی پر حکومت سختې نیوکې وکړې چې حکومت و عوام ته امن، کاروبار او قومي دستاویزات ورکولو کې ناکامه پاتې شوی دی. د ګوند ایالتي مشر اصغر خان اسګزی په دغه مهال دیوا ریډیو او ټي وی ته وویل
زموږ دا وطن ک پېښور دی ک کوټه د ک چمن دی ک ټول پښتون وطن دی دا پر دې بارډر پټي باندې د کاروبار د 200 د 500 کال یو تعلق لري د خلکو بارډر ته تک دی را تک دی نه نه د سمګلینګ پر نامه زموږ دا کاروبار تبا کی نن زموږ د وطن یو سړی چې عام سړی به پرون بلغړی او په لغړی به مشهور و د بدلاس ریډیو در بارډر اړه والا او اړه والا کور به سل کال سلطنه کور به ساتي او تاسو فکر وکئ نن هغه باندې پابندۍ لګېدلې نن هغه ته اپسي والا اړه د کسٹم والا اړه د اف ای والا ټول ادارې د ملک بسمه د وطن په یو ماشوم په یو سپیډری په زغلی چې تا په شاواني چې دی ول یو کیلو وړه راخسي دی ول یو پارسل ورج راخسي دی ول یو ټیم غوډي راخسي دی ان زما کاروبار تباسر ان چې ته ماته امن نه راکې کاروبار متباکې شناختی کارت او پاسپورت نه راکې نو زه بیا دا سوال کوم چې نو زما بستا سره دلته وسیدنګ او ژوندون څنګه یې د ترقی یو پروژه د سی پیک په نامه رالی داغه سيزه دی راوېستل مکه د کوچي سې چې بشته وباسه ستاده ترقی په منسوبه کې زنم ستاده امن او امان په ترجیحاتو کې زنم زما کاروبار ته د سمګلینګ په نامه را خرابې ما ته شناخت کارت او پاسپورت ته نه راکې زه اوس دا سوال کوم چې نو موږ د پاره باندې بیا کومه لار پات
په ایلتي اسمبلی کې د ګوند پارلماني لیډر انجنیر زمرک خان اسګزی وویل چې حکمرانا ودی ته په سی پی کې خپل حق نور کوي وسې د ژوند بنیادی سہولتونه اخستل پیل کړی دي دا غستون زو په زیات بده پر هر چوکاټ باندې आवाज راپورته کوي
حکومت دا ذمہ داری ده چې هغه به عوام ته تحفظ وکړي کچیر تحفظ نشي ورکولای هغه د حکومت کولو حق نه لري بیا زموږ مقصد دا غدي چې موږ دلته د نادره مسایل د حل سي موږ کوم چې د کم چې دا زموږ د بارډر مسلې د تجارت په تجارت په کې پابندي نه ولګي دوه مدا زموږ کم چې د امن امان خبر دا ټول کړی او موږ د احتجاج جاری دی ورمو
د عوامي نشتن ګوند په ټول ایالت کې د غرنګ احتجاجي غونډې کول پیل کړي دي چې پر حکومت نیوکی کوي چې دوی عوام ته بنیادی حق ورکولو کې ناکام پاتې شوی دي خو صوبای حکومت به هر وخت دغه داوی کوي چې دوی په ټول ایالت کې امن راوستل دي او ځوانانو ته د روزګار زمينه برابرولو د پاره 2000 نوي نوکری به هم ورکوي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیوا ریډیو ټي وی چمن
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نن څنګه خبرونه لا هم دوام لري موږ سره ملګری اوسې او اوس هم د افغانستان پولې ته سرمه د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ کې یو ځای مشر باندې بمی 14 شوې ده چې پکې نوموړې ژوبل شوې دي که څه هم چې په قبایلی سیمه کې د تراګرۍ پیښې چې دي هغه کمې شوې دي خو بیا هم وخت په وخت بمی بریدونو کې ځای مشران او بیا امنیتي سرتیری چې دي هغه په هدف کېږي تفصیل لري عرفان الله جان په دې ویډیو رپورت کې
د پاک افغان ګډې پولې ته څیرمه پرته د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسۍ کې د انتظامی چارواکو د وینا له مخه دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې نن قریبا 12 بجې د ماموندو تحصیل په برخو لوزو سیمه کې ملک روب خان د درې ساتونکو سره په خپل ګاډي کې بازار ته روان و چې دغه مهال پرې د سړک په غاړه د مخکې نه خکړه شوې د رمور کنټرول بمی 14 شوې ده چې په ترڅ کې د ملک روب خان تر څنګ د باجوړ لیویز یو وګړی چې عبدالولي خان نومیږي سخزو بل شوی دی او گاڑی په مکمل توګه تباہ شوی دی په دې اړه ملک جاوید خان ډیو رادیو او ٹی وی تا صدارنګ ویل
هغه د کې د ماکو شولا مونږ چې ورتر وته د مشر تر باندې گاڑی باندې بلاسټینګ شو مونږ کې لري روټ سره نه لا پزل د ټیک ټاک ته معمولی شان زخمي هسپتال تمرا اوس یو اوس اسپای دی هغه لک زخمي دی د لوی نامې ده او دوه کسانو سره نور هغه معمولی زخمي دی
په پیخه کې زوبل شوی وګړي د درملنې په غرض د خار پر غتون کې داخل کړي دي او امنیتي ځواکونو په سیمه کې سرچ اپریشن یا د لټنې عملیات پیل کړي دي په دې اړه پولیټیکل تحصیلدار محمد یونس خان ډیو رادیو او ټي وی تا صدا سی ویل
ری بلاس تعلق ته نو دا چې کومه زموږ ته ملک صاحب د لرکلی روح ملک ته او خپل کور تر روان او په لار کې یو آی ډی پلان شوی و او چې کومه نو اچانک په غوبه نه بلاس شو مونږ څنګه انفارمیشن لارو د تمغه ایمرجنسی نو افیس کلا په هسپټل کې
ټول ډاکټر سکمه هغه موږ ریډ الرټ کړو او زموږ سکیورټی سکمه نو هم ریډ الرټ کړا او چې کومه پای کې یو زخمی او معمولی نو یت باندې دومره الله پاک رحم کړو خیر شوه ده پکې صدمه نقصان نه شوه ملک رؤوف کې معمولی زخمی او هغه ته هسپټل تراړو او دغه ابتدایي ټریټمنټ بل زمي یو لیوی کانسټیبل هغه پکې چې کومه لکه معمولی زخمی ده خو الله طرف نه خیر ده لکه فیزر بچته مزید زموږ چې کومه وسر جاری ده آپریشن روان ده ګورو چې بس سو پکې ملوث ان شاء الله دغه خلاف کاروایی کی
پسیمه کې شوه د دی پی خپړه د کلدم تحریک طالبان پاکستان باجوړ ایجنسی ویان محمد خراسانی پخپل غاړه اخیسته ده
ولې په پیخه کې د زوبلشي ملک رؤوف خان پلار ملک شاه جهان هم څو کال وړاندې د طالبانو لخوا بدل شوی وو که څه هم حکومتي چارواکي وایي چې پسیمه کې د امنیت او د خوندي کلی ده او پسیمه کې د ترهګری پیخه کې به شوی دي خو ولې بیا هم وخت په وخت د وسلوالو لخوا په بریدونو کې ځایي مشران او امنیتي سرتیری په هدب کېږي ایرپان الله جان وایس اپ امریکا ډیوا رادیو او ټی وی باجوړ ایجنسی
درنو اردوونکو په کابل کندهار او هلمند کې د وروستي خنړۍ او ترهګري زوبریدونو راورسته نن په کابل کې په زورګونو خاریانو د پاکستان سفارت مخته مظاهره کړي او پاکستان یې د دغه زوبریدونو تر شا ګڼلې په تیر خبرونه کې زموږ همکار محمد اکرام د امریکا غږ د ډیوی له خبریال حقمل روان سره مرکه کړي چې حقمل روان ورته د پیښه داسې حال ورکوي
نن ورځ د کابل په کرتی پروان سیمه کې چیرې چې د پاکستان سفارت موقعیت هم لري د پاکستان سفارت مخې ته لسګونو د کابل خریان راټول شوي وو او د پاکستان د ای د سفارتي شبکې او د پاکستان د فوج په وړاندې شعارونه ورکول چې په افغانستان کې کومې تروریستي پېښې چې کېږي د هغوی د دوی لاسته تېره ورځ چې په کابل او کندهار هلمند کې پېښې شوې وې دوی د هغې یادونه هم کوله چې دغه بریدونه د پاکستان استخباراتو کړي دي او د دوی مالي مرسته په افغانستان کې چې کومې وطلوالې ډلې دي د هغوی مالي مرسته د پاکستان استخباراتي ایس آی ډله ورسره کوي د هغوی په مرسته دوی دا بریدونه کوي نو نن د کابل د کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته دغه لاریونکوونکي راټول شوي وو او د پاکستان د استخباراتي ایس آی او د پاکستان د فوج پاړه شعارونه ورکول چې په افغانستان کې دغه تروریستي پیښې دوی کوي دوی همداشان له افغان حکومت نه هم غوښتنه درلوده چې د پاکستان په کابل کې چې د کوم دی افغان پاکستان سفارت دی دوی چارې دی وڅاري او پاکستان سره د خپلې اړیکې پرې کړي چې دغه شان دوی دا غوښتنه هم درلوده چې پاکستان د استخباراتي ډلې د نور کابل کې د افغانانو ویننتو یوي او نور د افغانانو ژوند ته آرامي ورکړي او د افغانانو ژوند د نور لاګواک سره نه مخامخ وي
او حکمل روان په دغه دریو غټو خارونو کې ترهګر حمله آیا د افغان حکومت په امنیتي ګامونو باندې خلک سوای
دا خو ګورې دی پرلمان وکیلانو سره هم زمونږ خبري شوې دي او عوام خلکو هم همدا نظر لري دوی وایي چې په کابل کې هغه بی غور لوړپوړي چارواکي چې په کابل کې دي دوی د خپل بی غورۍ او د لاس داسې پیښې تروریستي پیښې رامنځته کیږي دوی وایي چې زمونږ په ناامنه ولایتونو کې بعضي سربازان داسې سربازان دي چې هغوی په دوه کاله یا درې کاله خپلې کورنۍ نه دي لیدلې دوی شکایت له افغان حکومت نه لري او افغان حکومت په کابل کې خصوصا په کابل کې د ډېری نیوکې پرې کوي چې په کابل کې باید داسې پیښې رامنځته نشي چې دوی په کابل کې اوسېږي هم ژوند یې هم آرام دی او د خلکو ژوند ته د دوی ژوند آرام دی ځکه چې د دوی کورنۍ ډېرې په خارج کې اوسېږي او د دوی په د افغان ولس ته ډېره توجه نه ده ورکړې او خپلو کورنیو ته ډېره توجه ورکړې ده چې دوی په کورنۍ په خارج کې اوسېږي دوی یوازې دلته دي نو دوی په کابل کې د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنې کوي چې باید د کابل ښاریانو همداسن د ټول افغان ولس ژوند ته باید توجه وکړي چې د افغان ولس ژوند آرام شي او شپې ورځې ښې تېرې شي.
ډېره مننه حقمن روان زموږ سره د خبرو کولو.
بے طرف کرا تولا رختنی باوری خبرو نور کوي ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا فیس بک وی او اے ڈیوا
وایس اف امریکا دی وړي چې د قدر مناوریدونکو د امریکا نوې منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د دوی چې کوم خارجه پالیسی ده مخصوصا سترو هیوادونو لپاره په دې کې چین، روس او نور مهم هیوادونه راځي. سیړنکاران دغه بهرنۍ پالیسۍ ته په کوم نظر ګوري؟ دوی وایي چې اکثره د امریکا چې کوم جمهور رئیسان دي دوی داسې دعوی سرګندوي، خو یو چې دوی څوکۍ سنبال کړي نو بیا د وضع سره د حالاتو سره سم کړندار کوي. نور تفصیل لري په دې حق باندې وکیل خان د وایس اف امریکا خبریال پر رپورټ کې.
د کمپین په وخت منتخب صدر ډونلډ ټرمپ په نړۍ کې روانو مسلو په اړه ډیر څه ویلي چې پکې د دفاع په امت کې د خپل برابرۍ برخې نه لوبولو پر سر، د ناټو په غړي ریاستونو باندې نیوکې، د روس سره د یووالي چینتا نوټس او د داعش تباه کولو په اړه بیانونه ورکړي. خو په واشنگتن کې د بای پارټیسن پالیسی سنټر سره تعلق لرونکي سیړنکار پلیټ سمیت سلوای چې د هغلی ټرمپ نړوان د دوو صدرانو په رنگ به د نوموړي لپاره هم حالات د کمپین په وخت ورکړی شوي بیانونو نه بدل وي. دی وایي ضروري نه ده چې نړۍ هغه ته د هغه سو اجازه ورکړي څه چې نوموړي پلان کړي، بلکې میتسل وایي چې کمی پالیسی هغلی ټرمپ د کمپین په وخت ځان ته ټاکلی او هغه مشورې چې ورته د نوموړي د کامی امنیت د ټیم نه ترلاسه شوي هغه به په نړۍ کې بدلیدونکي حالاتو سره بدلیږي. د خپلې خارجه تګلارې د سلا لپاره ټرمپ د اکسان موبیل سی ای او یا مشر ریکس ټیلرسن د خارجه سکتر په حیث او پخوانی جنرال جیمز میتس د دفاع د سکتر په حیث منتخب کړی دي.
We're in the process of putting
دی وای چی مونږ د یوې اعلی کابینه رايوزه کولو په پروسه کې یو او یقینا دا به یو ذهینه او قابلیت کابینه وي. نکاد د ټرمپ د خارجه پالیسی د تجربې نه لرلو په اړه فکرمند دي. د سنټر فار امریکن پروګرس ادارې سیړنکار براین کاتلس وای
ان فارن پالیسی هی از ایگزیبیټډ نو
چې ټرمپ د خارجه پالیسی کمې تجربې سرګندونه یا ریکارډ نشته دی. د کمې نه چې دا خبره ثابت شي چې نوموړی د نن ورځې پیچیده نړۍ مسلو حل کولو جوګه دی. خو د ټرمپ سلاکاران وای چې د نوموړي فیصلې او صلاحیتونه د خارجه پالیسی د تجربې نه ډیر زیات مهم دي. د هریټیج فاونډیشن جیمز کارافینو څوک چې د هغلی ټرمپ نوې ټیم ته د خارجه پالیسی په امت کې سلا مشورې ورکوي وای چې هغلی ټرمپ د کامی امنیت د معاملو په اړه بیخي تجربه نه لري، خو د دې هرگز مطلب دا نه دی چې نوموړی به یو ښه صدر نه وي. خو یوه خبره او هغه د نوموړي د کاروبار تجربه، د کمې تجربې په بنیاد چې هغه هر څه ته په یوه سترګه ګوري، که هغه د روس او چین سره د اړیکو نه واخلي د ایران د نیوکلیایي معاهدې پورې وي.
I think you see a lot of what he said being his negotiating positions, right? I think he sees his contacts with foreign leaders as a part of a negotiation.
نو موړی وای چې خارجه پالیسی کومه کاروباری معاهده نه ده او هغه یو هم صدارتي فیصله نه وي، کوم چې اکثره د ژوند او مرګ او بعضی وختونو کې د جنگ او امن نتیجې لري.
نو اردوونکو له یوې خوا په امریکا کې د نوي ټاکل شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لوړې کول یا څوګن پورته کولو د مراسمو لپاره چمتووالی نیول کیږي. له بل پلو د ټرمپ ټیم وایي چې له هغو هیوادونو څخه به امریکا ته د کډوالو پر اتک باندې ټرمپ بندیز ولګوي چې چیرته چې ترهګري موجوده ده. په دې اړه زموږ همکار شعیب زاده د جیف سکواډ دا راپور چمتو کړی.
د دسمبر په میاشت کې د جرمني په برلین ښار کې د کریسمس په یو مارکیټ د ټرک برید پیښې خبریالانو ته دا موقع ورکړه چې د امریکا منتخب شوي صدر ډونالډ ټرمپ نه دا پوښتنه وکړي آیا هغه به امریکا ته راتلونکي مسلمانانو کډوالو باندې بندیز فیصلې ته بیا کتنه کوي او کنه. تاسو ته د شروع نه زما د پلان پته ده، ما چې سویل هغه اصل په سلا رښتیا وختل، دا کم څه چې روان دي دا یېرونکي دي. که څه هم تر اوسه دا نه ده معلومه چې د ښاغلي ټرمپ د کډوالو په اړه پالیسي به څه وي، خو ځینې پوهان ګڼي چې ښاغلي ټرمپ دا قابلیت لري چې د کډوالو په اړه پالیسي هر وخت بدلولی شي. لویانا لیمن په امریکا کې د کډوالو او مهاجرینو د کمیټې مشره ده.
صدر ټرمپ کولی شي د کډوالو راتګ ودروي څنګه چې د ته مناسبه لګي. دغه بندیز په ځینو خاصو کډوالو هم کېدی شي او یا په هر چا هم.
د صدارتي کاندید په هیڅ ښاغلي ټرمپ په شروع کې په ټولو مسلمانانو امریکا ته پر راتګ د بندیز خبره کړې وه او دغه اعلان یې د کالیفورنیا په سان برناردینو ښار کې د ډزو وی پی خې وروستو کړو. زه ډونالډ جی ټرمپ امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ د مکمل بندیز غږ کوم تر څو چې زموږ خلک په دې نوي پویا چې سره روان دي. دغه اعلان بیا د ډونالډ ټرمپ د کمپاین لپاره یو لوی زیاتوالی شو، خو ځینو څېړونکو دا خبرداری ورکو چې یو خاص مذهب پر ضد خبره کول د امریکا حیثیت لپاره یو ستونزه جوړولی شي. د امریکا پخوانی سفیر ریوبن برایتی په افریقا کې د امریکا د کډوالو د پروګرام څارنه کوي. دی وایي د یو خاص مذهب باره کې د چانه امتحان اخیستل به زموږ لپاره یوه لویه ستونزه وي او دا به یوازې د پناه اغیستونکو لپاره نه وي، هر هغه تن لبوي چې امریکا ته راتګ غواړي، او دا یو داسې کار دی چې په بنیادي توګه د امریکا د اقتدارو پر ضد هم دی. ښاغلی ټرمپ وروسته بیا ویلي چې دغه بندیز به تر هغه وخته پورې وي تر څو چې امریکا ته راتلونکي مسلمانانو امنیتي څارنه نه وي شوي. خو کله چې د شام نه په لوی شمېر کې کډوال اروپا ته روان شول او صدر اوباما په امریکا کې د شامی کډوالو شمیره د کال 2018 پورې یو په دوا سیوا کولو پلان اعلان کو، نو ښاغلی ټرمپ یو بل بیان ورکړو.
We don't know where they come from, who they are.
مونږ ته دغه کسانو په اړه هیڅ معلومات نشته. مونږ نه یو خبر دوی د کوم ځای راځي، دوی څوک دي. بیا زمونږ خپل یو داسې بیکاره حکومت دی چې د زرګونو په شمیره کې دوی امریکا ته راغواړي او څه پته لګي په دوی کې ګڼ د داعش خلک وي.
The risk
خو ښاغلی بریټی وایي چې د دومره سخت امنیتي څارنې وروسته هم که څوک امریکا ته راځي او دلته تشدد کوي نو د دغه شر ډیره کمه ده. ښاغلی ټرمپ دا ژمنه هم کړې ده چې د صدارت څوکۍ سنبالولو وروسته به امریکا ته راغلي شامی کډوال بیرته ستنوي. په دغه اړه ښاغلی برایټی وایي دغه کار به د نړیوالو قوانینو پر ضد وي چې څوک بیرته خپل هیواد ته ولیږي، د چرته نه چې دوی د کډوالو په حیث راوتي دي، ځکه خپل هیواد کې د دوی ژوند ته خطر وي او دغه کار په نړیواله توګه ډیر بد کار ګڼل کیږي. د کډوالو په معاملو پوهان وایي چې ښاغلی ټرمپ به د هغه هیوادونو په کډوالو بندیز لګی چرته چې لانجې روانې دي او د دغه کار سره به امریکا ته راتلونکي د 30-50% پورې کډوال اغیزمن کیږي.
د امریکا نوې منتخب صدر ډونالډ ټرمپ نوې منتخب شوی د دفاع د چارو سیکرټر جنرال جیمز ماتس پرون د زیارت پر ورځ د خپلې ټاکنې د اوریدنې په موقع باندې ویلي دي چې پاکستان دی د تراګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه واخلي، ځکه چې د هیواد نه تراګرۍ ډلې چې دي نورو هیوادونو کې فعالیتونه ترسره کوي. نور تفصیل لري په دې حقله باندې کلیم افضل په دې رپورټ کې.
د امریکای نوی منتخب صدر ډونالډ ټرمپ کابینې چارواکو مهمو څوکو لپاره د امریکای په کانګرس کې د سېنات اوراونې په داسې حال شروع شوی چې ډونالډ ټرمپ حلف پورته کولو دستوري ته یوازې د یوې اونۍ وخت پاتې شوی. د سېنات کمیټو ته وړاندې شوو نمونو او څوکو په فهرست کې د هیواد خارجه سکتر ستر سارنوال او بیا د ټولو مهم دفاع سکتر لپاره د اوریدونو عمل شروع شوی. د ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکای د پوز پخوانی جنرال جیمز میټس نوم د امریکای دفاع وزیر څوکۍ لپاره وړاندې شوی. تیر ورځ د سینټ پوځي چارو کمیټې ته دفاع وزیر سوکۍ لپاره اوردنې په محال جنرال جیمز میټس یو ځل بیا پاکستان سره اړیکې ډېرې مهمې او د بیا کتنې وړ ګرځولې. جنرال میټس کمیټې غړو ته وویل که چېرې زه د دفاع وزیر جوړ شوم نو پاکستان سره د تعلقاتو تاریخ ته یو ځل بیا کتنه کوم. شپږ شپېته کالن جنرال میټس په کال 2013 کې د امریکې د پوځ نه ریټایر شوی او په پوځي میدان کې یو ډېر فعال کمانډر پاتې شوی. جنرال جیمز میټس د سینټ کمیټې ته څرګنده کړه چې پاکستان په ماضي کې افغان طالبانو سره تعلقات ساتلو او په هیواد کې د ننه ترهګرۍ له وجې یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوی. زما دا فکر دی چې باید پاکستان خپل ګاونډي هیواد سره رابطې نورې هم بحالۍ او په سمې طریقې شروع کړي. موږ ته پکار دی چې په پاکستان نور هم زور راولو چې افغان طالبانو او خصوصا حقانی ترهګرۍ ډلې په ضد قوي ګامونه پورته کړي. حقانی ترهګره ډله چې القاعدې سره ډېرې نږدې اړیکې لري یو وخت راسي په افغانستان کې غربي مفادو او د هند په ضد ترهګرۍ په کارونو کې بوخت دی. جنرال جیمز میټس د دفاع سکرتر سوکۍ اوردنې په محال د سینټ کمیټې ته وویل په پاکستان کې ترهګرۍ مرکزونه او هغوی ته خوندي جالې ورکولو مسله په افغانستان کې افغان امنیتي عسکرو ته یو لوی چیلنج جوړ شوی. که چېرې زه د دفاع وزیر جوړ شوم نو زه به د هغو ټولو کارونو جاج اخلم چې تر مخه په افغانستان کې امن او ثبات راشي. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې افغانستان ټول ګاونډي هیوادونو ته پکار دي چې په اخلاص سره د افغانستان د سولې او د بیا رغونې په کارونو کې برخه واخلي. جنرال جیمز میټس په ماضي کې پاکستان سره تعلقات ډېر د کشمکش ښکار ګرځولي خو نوموړي پوره ژمنه څرګند کړې چې یو ځلې بیا به دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد بحالي او د باور کچه په سیوا کولو کار کوي. جنرال جیمز میټس د پاکستان د پوست ترهګرۍ په ضد د قربانو ستاینه هم وکړه.
ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږ یاست او اوس هم یو بل راپور د سړې هوا او د ورښت یا باران په اړه. په پاکستان کې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په بلوچستان کې به سر لنن څخه بارانونه نور هم پیل سي، زیات به سي، هوا به سړه وي. بشپړ راپور له حمید سمسور څخه اوري.
بلوچستان چې لستري وچکالۍ سره مخامخ دی د موسمیاتو څنګه اټکل کوي چې د صوبې په لورو پرتو سیمو کې به د باران او د واورې امکان موجود دی. د موسمیاتو د څانګې ډایرکټر اکرام الدین په دې اکلا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته وویل
ایران کی طرف سے وہ سسٹم جو ہے وہ بلوچستان میں انٹر ہو رہا ہے اور وہ سنڈے کی رات تک پریویل کرے گا بلوچستان کے اوپر. اس کی وجہ سے اس ڈیوریشن کے دوران پورے بلوچستان میں بارشیں ہیں.
د ایران للوری د وریزو لړۍ دلته بلوچستان ته را داخله سوې ده چې د شنبې تر ورځې پورې به دغه وریزي خورې وری وي چې له سوابه به په بلوچستان کې بارانونه وورږي. موسم شوونکي دفتر وایي چې په پشین، مستونګ، کل عبدالله، کل آصف الله، زیارت، لورلایی، نوشکي او په چاغي کې به باران وورږي. د موسمیاتو د ډایرکټر لخوا چې تر درو ورځو پورې به دغه لړۍ دوام ولري. د کوټې د موسمیاتو د څانګې یو بل کارپو ارپانایات بیا وویل چې دوی د دغو وریځو په ډیر زیر باندې جاج اخلي. د موسمیاتو د څانګې له لوري دا خبره هم کوي چې د بلوچستان له غربي سیمې یعنی له ایران څخه چې کومې توندې وریځې را داخلې شوي دي دا به دلته په ډیرو سیمو کې مندونه او نیزونه هم راولي. بلوچستان له تیرو وو کلو څخه له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. د بلوچستان هغه سړې سیمې لکه کاڼ مترزی، کنچوغای، توبه کاکړۍ، زیارت، برشور او نورو یو شمېر سیمو کې به پخوا ډېرې واورې کېدلې. د کاریزاتو د دلسوري اوسېدونکی څلور شپېته کلن بصیر احمد اخندزاده وایي
دا کاڼ چې زما پیاته ویلې دا ترایخې وې چې دا ښځو خواران به برو په دوغو دغې ښي ماتول دا لوټه به په دا سروي کښې کوله په بیا به په ګوټو کښې دا وباش کاڼ یې ترځۍ وچ کلک دی چورمیان کښې مرغه وچ کړه چې دغه موږ ده د واورې علاقې کوم غدا ته را وایرول چې د یوه کال واوره به ژړ خور وه هغه به ښکاره وه د بل کال به پرته وه هغه به ښکاره وه دا ته را به د شپږ کال واورې به په دوی به نسوی ویلې بوشتو دا ته را ځنګل د چرمیان زه به موږ شین کاڼ په بارو دا وبوشتو دا به موږ راوړل بیا به سزمی په ترک اوس هغه وبوشتې دي هغه کس په مځکه کې ولګې نه معلومېږي هغه اکډې نه معلومېږي.
بلوچستان کې مطلب له څو کلو زه د بارانو سخت کې بیخي بارانو ګرځستانه خوشک سالی زیاته ده ورزسته باران نسته
په دسمبر کې ډیر بارانونه لیکن وساره دسمبر تیر شو او جنوري شروع شو لیکن بارانونه تر اوسه پر نه دي شوی د کوټ یې خو د کوټ بارانونه چې د دې مثال پر ځای کړو چې هغه د کلایمټ چینج کوم یو حمله را روانه دی او اټیک دی هغه په دا ټیم په دې سیمه باندې پروت دی دلته هغه د کلایمټ چینج اثرات پراته دي د دې وجه سره موسمونه بدل شو شاو مخته ولاړو
په بلوچستان کې د کارو کروندې او د چولو د اوبو یو مهمه ذریعہ کاریزونه وو اوس د سوبې په یو شمیر سیمو کې زیات شمیر کاریزونه وچ شوي دي د بلوچستان حکومت یې چې د سوبې نوې سیمې له سختې وچکالۍ سره مخامخ دي دلته په بلوچستان کې تر 80% زیات خلک له کارو کروندې سره او د 45% د خلکو اقتصاد بیا له څارویو سره تړلی دی چې لویه برخه یې د کلیوالو د سیمو ده د راغلو راپورونو لمخه د ژوب کاکړ خراسان د سوی غشکوري او پنشتي کې هم یو شمیر کلی د چشولو د اوبو د کموال له سبب کډوال سوی دي په بلوچستان کې له 1990 ویزخه بیا تر 2003 پورې هم یو وژده وچکالی راغلی و چې پاغه کې هم کارو کرونده او وڅاروی ته ډیر زیان رسیدلی و حمید سمسور وایس اف امریکا دیوری جو ټلویزیون کوټه
دا وایس اف امریکا دی ویډیو او ټی وی د قدمونو اوریدونکو او کتونکو موږ سره ملګری اوسئ یو سم د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکو یو تکړه تنکی ځواني مسکان افریدی سره ستاسو پیژنګلو کو چې دوی د غشي وشتلو چې کومه لوبه ده پاغي کې برخه اخلي او په قامي سطح باندې دوی نېشنل آرچری چمپینشپ کې برخه اخستی او دریم پوزیشن ترلاسه کړی نو تفصیل لري په دې مرکه کې ستاسو لپاره ابراهیم شنواری
امو نو ما مسکان روف افریدی دو او امو سالور مونږ سالور خواندې او یو رور مدې او زه په 8 کلاس کې سبق یایم او زه د خبر ایجنسی باندې تعلق لرم شلوور کمبر خیل یم
مسکان بچی درته ویا چې دغه لوبه آرچری یا تیراندازی چې دا تاسو څنګه زکړه د سر څنګه شوق پیدا شو په هغه لکه چې خوري سہولتونه نشته څنګه
جی نو زه په سپورتس کې خو اول شاهد افرید نه ډیر انسپایر یم او بیا آشری کې زما خپل کوچ سر اصغر نه هم د انسپایر یم او زما بچپن نه هم سپورتس کې ډیر شوق دی او آشری ته بس ایمو پہلا نه هم ډیر شوق دی نشانه وشتل او دا ډیر ګراوند کور هم دی نو ایمو دو کور نه ډیر خوښ هم دی او فاټا کې خو مطلب ډیر داسې فیسلټی او داسې قسم نشته کنه نو بیا موږ ته په خبر تر وغلله ما ایمو سره ایمو خپل فیملی هم ډیر سپورټ دی ایمو فادر هم ډیر سپورټ دی هغه هم غوړي چې زما مخکې لوړ شم په سپورټس کې او خاص کر آرچری کې هم اصل کې زه د فاټا نه صرف ایوا پهلنه فیمیل یم په آرچری کې او مو سره نور درې وړ کې دي هغه هم آرچری کې دی هغه ټیم شته ایمو ټیم نشته زه ایوا یم حکومت خو مونږ سره مطلب داسې قسم هیلپ نه دی کړی او مونږ سره داسې اکوپمنټس هم نشته دی او انټرنیشنل لیول باندې هم مونږ ته ښه صحیح اکوپمنټس هم پکار دي ما نور ډېرې ویل کې هم غواړي چې مخکې لوړې شو په سپورټس کې خو اصل کې هلته کې نه داسې اکوپمنټس شته دی نه فیسلټیز شته دی نو هغې ته پہلا ورکول پکڑ او ټول فاټا فیمیل مین ټول لا پکار دے دا کھلاڑیاں ہوتا چاغی مخکرا سی او خا نوم روشن کی فاټا ہم اور پاکستان
ترنو اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې یو بل پر ډپور مرکه هم در سره درته لرو او هغه تانیا خان ده. تانیا خان هغه جلی ده چې په مومندو ایجنسی کې زیږیدلې او بیا د فاټا د ټولو جنو لپاره یو نمونه او بیلګه ګرځیدلې. تانیا په پیښور او لاهور کې زده کړې کړي او بیا د یو سکالرشپ لارې د انګلستان په آکسفورد پوهنتون کې خپل ماستری بشپړه کړې ده. له تانیا سره د امریکا غږ ډیوی خبریالي صادق قاسم شاه مرکه کړې چې په ګډه ورو
زما نوم تانیا خان ده او زه د ثانیه خان مومند
جی
مومند ایجنسی نه یم او په پېښور کې اوسېدم بیا خپل سبق لاهور لاړم التناما پولیټیکل ساينس کې ډیگری وایسته او بیا خپل ماسترز لا په فل سکالرشپ باندې یونیورسيټي اف اوکسفورد لاړم او په کمپیریټیو سوشل پالیسی کې ما خپل ماسترز پورا کړ دا گورنر ہاؤس کے گورنر رات لیٹر آف اپریسیشن را کڑا نو ایک ڈیر لائک تعریفوں نہ کری دی جے ممند ایجنسی دا سافٹ امیج دا بارا دا ڈیر ضروری دے جے جینا کے ایجوکیشن باندے ڈیر زیادہ ہوں گا فوکس ہوں نو دا غم ڈیر خواہ ڈیر پراؤڈ مومنٹ
د مومند ایجنسی د لاهور بیا مخکې تاسو د برتانی ته سبق ته سفر چي دي د کې تاسو زیاته مرسته چا کړی دا
ما ته زما کور کې زما مور زما پلار او زما نیا دې درې وانو بس ټول وخت ویل چې سبق نه بغیر څه شي کېره او چې څو پرې سبق نه نو ایسو ټیچر ته مخ کې پورې بالکل نشي رسیدای نو کلاس 1 نه بس مونږه ته ویلي دي چې څه مو شي دا کتاب بتاسو نه پېدې او زما اوس دا امید ده چې ټول جنه کې چې دی نہ خالی تے پر مومند ایجنسی کے پورا پاکستان کے چلا کتاب نہ دی سوک منی نے کیو ہمیشہ کتاب لاس کیو خزان بخیو رسے خدا بس ہندا یو طریقہ دا کتاب زور بار لے
درا تو وے چی پخپل سم محسوس وے چی د جنای او د الک دوڑو تعلیم ولی ضروری دے
تعلیم خود دوڑو نہ ډیر زیاد ضروری دے ولی نن سبا تعلیم نہ بغیر ک څوک انسان یا غو بالکل نه دنیا کې خو پیدا او خپل په ملک کې مخکې نشي تلای او په دې کې بیا جنکو لا زیات تعلیم ضروری ده ولې چې دې چې مخکې چې کوم جنریشن راځي هغه خو دې هم لوی کړي نو چې د چا کومور یا د چا نیا هغه ایل خپل اسم نه ورځي نو هغه مخکې خپل بچو ته سخه او کومور ته پته یې کومور تعلیم اغشتلې نو هغه کور نه هم د خپل ماشوم ایجوکیشن شروع کول شي نو دې په دې په زور ټول خزو باندې یو ډېر غټ ریسپانسبيليټي ده چې هغه سبق خپل پورا کړي
تانیا سکول نه لري نو اکثر جنکه خلک تعلیم ته نه پریږدي نو تاسو خو بیا اکسفورد یونیورسيټي ته لاړې تعلیم د پاره نو هغه ته تجربه څنګه و
نه بس لګه ګران و ولې چې موږ خدا سره مختنی یو کون نه لري چې دل لښان ته ګران او ارسو بس خپل کول شروع کې ګران خو بیا یو ځای کې او داوم خو زمونږ لګاغه دی چې موږ په کار کې خپل جنکه پریږدو چې خپل ځان ته لار ولټي او بیا هغه خپل یې ځای کې
لکه پښتني جنکه د جنکه مینه دي چې بهر لاړ شي نوم سبق ویلی شي
بالکل هم نه دي کومې زه خو یې مالو کانن هم جو لاس قدم مخکې
تاسو په پېښور کې سبق ویلی دی لاهور کې سبق ویلی دی او بیا بهر هم سبق ویلی دی تعلیم کې یا تعلیمي ماحول کې خلکو کې څه فرق تاسو لیدو کمی خې خبرې دي
شو چې التا ډېر زما کلاس کې ډېر زیات دي نه کې او زه خالي یو ما چې کوم داسې ریجن نام کوم ومن لیجن سي نه چې زه ما او نو ټول ډیولپ کنټریز نه ډېر زیات نو هغه دا فرق بالکل نه کوي چې الګ دا یا چې نه دا ټول په ټول په سکول کې کې نو لیدي په یونیورسيټي کې کې نو لیدي چې ماسترز دا پورا کوي دا موږ چې چرانو ټول لایک فیمیلز میلز کم او فیمیلز زیاتو نو دا د دې نشانی ده چې دای پورا ایجوکیشن سیستم ته ده سټوډنټس باندې فوکس ته او ټیچرز باندې فوکس ته او دوانه یې خزه په دوانه په کې پورا دي زموږ دلته زیات تر میل ټیچرز زیات دي په یونیورسيټي کې وایي چې پتہ لګي چې میل باندې زیات فوکس کړي دی ایجوکیشن ای باندې زیات دا ډېر ماته فرق کوي ډیر مهرباني
د وایس اف امریکا دوی سره دا خبرې شریک کولو
ډیر مهرباني
زموږ یو ساته خبری خبرونه چې تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ په نیغه واوري دا په ټي وي سکرینز باندې ما و هم دي دا ډیره مننه کوو مهرباني چې تاسو موږ سره ملګری وئ دغه پروګرام دغه خبرونه تاسو ولیدا او دا هم یادونه در کومه چې زیمه زمغه خبرونه لا هم دوام لري. راتونکي سو شیبو کې غزل محفل پروګرام چې دی هغه تاسو اوریدلی شئ، او په دې خبرونه کې د رحمان بنيري سره برخه هم غسل شي. د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-03. ټکنیکل اړخته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره همکارانو، موږ سره پروډوسرو وکیل خان او انجینیر زو مارټن او جان، دا هغوی نه هم ډېره مننه کوو. وګوسئ زموږ خپرونې لا هم دوام لري. د پروګرام قربانه اخلو، ستاسو نه اجازه، الله پامان.